افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. ازادي رادیو او ری ازادي رادیو د خبري مجلې ته مو زنوري اسنوري هر کلی کوم. مخله دې چې د خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم. پایل دې سات په خبرونو کو. ترکش ایرلاین فلای دوبای او کام ایر هوایی شرکتونو اعلان کړی دی چې له نن څخه افغانستان ته د تلو راتلو عادي الوتنې بیا پیلوي. کام ایر هوایی شرکت په یو بیان کې ویلي دي چې له نن څخه به الوتنې له پلان سره سم ترسره شي. ترکش ایرلاین او فلای دوبای هم پر خپلو رسمي ویبپاڼو خبر ورکړی چې د دوی الوتکې به د کابل په هوایي ډګر کې کښېني. تر دې مخکې د آریانا افغان هوایي شرکت د چهارشنبې په ماښام اعلان کړی و چې الوتنې به له همدې شپې څخه دوبۍ او جدې ته بیا پیل شي. دا پروازونه وروسته له هغه وځنډېدل چې په ټول افغانستان کې د دوشنبې په ماښام انټرنیټي او مخابراتي شبکې د 8 ساعتونو لپاره پرې شوې. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د انګورو اډې له لارې سوداګري زراکړه ورکړه بیا پیل شوه. د نیشن ورځپاڼې د پاکستان د لوجستیک ادارې ان ایل سی په حواله راپور ورکړ چې په یو بیان کې ویلي دي د حکومت د پالیسۍ په اساس چې غواړي سرحدي ترمینلونه پراخ کړي او د قومي مشرانو غوښتنو ته په پام پرېکړه وشو چې د انګورو اډې دروازه پرانستل شي. نوموړې ادارې ویلي دي چې د طالبانو حکومت او پاکستان د روان کال په جولای میاشت کې موافقه وکړه چې دا لاره به خلاصه وي. د انګورو اډې لاره چې د پکتیکا ولایت او جنوبي وزیرستان ترمنځ پرته ده له نږدې دو کلونو راهیسې بنده وه. د طالبانو حکومت په هیواد کې د شری ناروغي پر ضد واکسین د کمپاین لپاره د چمتووالي خبر ورکوي. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي دي د ساري ناروغي د مخنیوي لپاره د واکسیناسیون د ملي کمپاین غونډه نن ترسره شوه چې د طالبانو پر چارواکو سربیره د روغتیا د نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د صندوق یونیسف استازو هم پکې ګډون درلود. په بیان کې راغلی چې د شری پر ضد واکسین ملي کمپاین به د هیواد په ټولو ولایتونو کې په دو پړاوونو کې او هر ځل په 12 ولایتونو کې ترسره شي. په بیان کې د دې کمپاین د پایل نیټه نه ده یاده شوې. د روغتیا نړیوال سازمان WHO د روان کال په اپریل میاشت کې ویلي و چې په افغانستان کې د شری د ناروغۍ پیښې څه باندې 20% زیاتې شوې دي. د بریتانیا په مانچستر ښار کې د یوې کنیسې مخې ته په ډزو کې درې کسان وژل شوي او څو نور ټپیان دي. ویل شوي چې په وژل شوو کې یو مشوک بریدګر دی چې د پولیسو په ډزو وژل شوی دی. د بریتانیا پولیسو ویلي چې یوه بریدګر لومړی یو شمیر پلي کسان تر موټر لاندې کړل او بیا یو امنیتي ګارډ په چاړه ووهه. دا پیښه د کیپور ورځې په نوم چې د یهودانو په کلیس کې له ډېرو مهمو جشنونو څخه دی شوې ده. د بریتانیا صدراعظم کایر سټارمر ویلي چې د بریتانیا ټولو کنیسو ته اضافي ځواکونه استول شوي څو د یهودانو ټولنه د امنیت احساس وکړي. اسرائیلي ځواکونو په مدیترانې سمندرګي کې د هغو ګڼو کښتیو مخه نیولې ده چې د بشري مرستو د یو پروګرام په ترڅ کې غزې ته روانې دي. هغې خیریه ټولنې چې د غزې له اوسیدونکو سره د خواخوږۍ په پارې دا پلان جوړ کړی دی. اسرائیلو دا کار غیر قانوني بللی دی او د یونان له حکومت څخه یې غوښتي دي چې د دې کښتیو د مجموعي امنیت تضمین کړي. د بریتانیا حکومت ویلي دي چې د اسرائیلو د دې اقدام له کبله خورا زخته زیاته اندېښنه لري. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې وویل چې اسرائیلو ته دا خبره په ډاګه ویلې ده چې دا مسله باید په سم ډول حل شي. اسپانیا د دې اقدام په خاطر د اسرائیلو استازه احضار کړه او استرالیا له ټولو اړخونو غوښتي دي چې په دې مسله کې ښکېلو کسانو سره سم چلند وکړي. اسرائیل ویلي دي چې د فلسطینیانو د خواخوږو فعالانو د کښتۍ سورلۍ به اروپا ته ریپورت کړي. د دې پلان تنظیمونکو چې په کښتیو کې غزې ته د مرستې مواد او دارو درمل بار کړي و ویلي دي چې د دوی نورې کښتۍ لا هم د فلسطیني قلمرو پر لور روانې دي. او د بریتانیا په مانچستر کې د غراز د نننۍ پیښې په اړه هم اسرائیل عکس العمل ښودلی دی. د اسرائیل سفارت په یو بیان کې د دې پیښې له کبله اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د مانچستر له یهودي ټولنو او بریتانوي چارواکو سره په تماس کې دي او وضعیت له نږدې څاري. د دې خبر په اړه وروسته بیا هم په تفصیل اوریدلی شئ. د اوکراین ولسمشر نن اروپایي مشرانو ته خبرداری ورکړی چې روسیه دا توان لري چې د دې لویې وچې د هر هیواد هوایي حریم تر پښو لاندې کړي. ولادیمیر زیلنسکی د ډنمارک په پلازمینه کوپنهاګن کې د اروپایي ټولنې د مشرانو غونډې ته په وینا کې وویل د جګړې ځپلي اوکراین کارپوهان د روسیې د احتمالي سرغړونو د مخنیوي لپاره له اروپایي هیوادونو سره مرستې ته چمتو دي. ښاغلی زیلنسکی وویل چې که روسیه دا جرأت لري چې پر پولند توغندوی برید وکړي یا د شمالي اروپا د هیوادو هوایي حریم ته ننوځي دا کار تر دا کار وبخې په بل هر هیواد کې هم کولای شي. د اوکران ولس مشر زیاته کړ چې اروپایي مشران ک په لویدیس کې د جنوب کې یو چټک او اغیزمن خبرګون او داسې یو دفاعي ځواک تلتی لري چې د بی پلوټ الوتکو د حمله مخنیوي وکولای شي. او د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ د ملي لوبډلو ترمن نن پنشن به لوبډلې پیلېږي. په دې سیالیو کې درې شل اووره او درې پنځوس اووره لوبې پلان شوې دي. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. خبرونه مو ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه او نورو شبکو کې شته. د ویب پاڼه پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې پر افورن کې به واورې چې ملګری ملتونه وايي په افغانستان کې طالبانو د انټرنیټ په پریکولو د هیواد اقتصادي ثبات له خطر سره مخ کړ. د مرستندو ادارو یو شمېر کارکونکي هم وايي دوی هم اړو کسان ته د مرستو پر سوالو کې له ستونزو سره مخ ول. د افغانستان د یو شمېر سیمو اوسیدونکو وايي اته څلوېښت ساعتونه چې مخابراتي شبکې او انټرنیټ بند او سخت پرې تېر شول.
دا درې ورځې ډېرې سخته تیرې شوې ځکه څوک چې انټرنیټ سره عادت وي بیا کاروبار ژوند زندگی روابط اجتماعي روابط ټول په انټرنیټ نو خامخا وسړي ته تبان سخت وي.
د خړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې لورستي ویجاړون کې زلزلې ورسته د اکثرو زلزلې زپولو وضعیت ښه نه ده.
زمي لپاره د سامانو د کمپللو د پورته د جامپرو د شنوړي ضرورت درو.
او په یو راپور کې دا واورئ چې په جلاوطنۍ کې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ نیت لري چې په کاناډا کې په نږدې راتلونکو ورځو کې څو کنسرټونه جوړ کړي.
ډیره خوشاله یم چې د افغانستان د موسیقي د خوندي هنرمندان دلته کنسرت ته راځي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. ملګری ملتونه وایي طالبانو د انټرنیټ په پریکولو د افغانستان اقتصادي ثبات له خطر سره مخ کړ. د ملګری ملتونو ویان سټیفن دوجارک په افغانستان کې د انټرنیټ د بیرته وصلېدو هرکلی وکړ خو ویل چې بندي دوی د هیواد پر اقتصادي ثبات د ښځو او نجونو او ټولو افغانانو پر ناوړه وضعیت د بیان ازادۍ معلومات د لاسرسي او ان په زلزله ځپلو سیمو کې د مرستو رسولو پر بهیر منفي اغیزې کړي دي. نور حال په دې رپورټ کې.
ملګری ملتونه د طالبانو حکومت لخوا په افغانستان کې د هیڅ ډول وضاحت پرته د څه باندې اته څلوېښت ساعتونو لپاره د انټرنیټ او مخابراتي اړیکو د بندېدو په اړه د نیوکې ترڅنګ اندېښنه څرګندوي چې د طالبانو دې اقدام د ګڼو نورو ننګونو سربېره د افغانستان اقتصادي ثبات له خطر سره مخ کړ. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک د اکتوبر په لومړۍ نیټه په نیویارک کې په یو خبري غونډه کې خبريالانو ته وویل که څه هم دوی د انټرنیټ د بیرته وصلېدو هرکلی کوي خو زیاته کړه
had risked inflicting multiple negative impacts on the Afghan people, on the economic stability.
The مخابراتو او انټرنیټ د پریکېدو د افغانانو په اقتصادي ثبات، د خلکو او افغان مرمنو او انجنونو پر دوامداره جدي وضعیت، د ټول افغانانو د بیان د ازادۍ پر حق، معلوماتو ته د لاسرسي پر حق باندې ډېری منفي
اغېزې کړې دي. خغلی دوجارک زیاته کړه چې د وضعیت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو فعالیتونه کډور کړي. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې اړمنو افغانانو په ځانګړي ډول د دغه هیواد په ختیځ کې زلزلې ځپلو ته د حیاتي او ژوند ژغورونکو بشري مرستو او لومړنۍ اړتیاو پوره کولو په برخه کې د ملګرو ملتونو د ګڼو ادارو مرستندویانو او مختلفو بشري پروګرامونو چارې ټاکنې کړې وي. دوجارک وویل چې طالبانو د انټرنیټ د پریکولو یا وروسته د بیا رغولو لپاره هیڅ وضاحت نه دی وړاندې کړای. هڅه مو کړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو. خویان دي ذبیح الله مجاهد او د هغه مرستیال الحمدلله فطرت راپور تر خپرېدو د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو یو شمېر عامو افغانانو انجونو او ښځو او د افغانستان په ختیځ کې زلزله ځپلو سیمو کې مرستندوی رضاکارانو وویل د انټرنیټ او مخابراتي اړیکو بندښت له ګڼو ننګونو سره مخ کړي وو. د دې ډلې په کونړ ولایت کې د زلزله ځپلو د مرستو رسولو یو رضاکار نثار احمد ازادي رادیو ته وویل
دو ټول خلک د ګڼو ستونزو سره مخ وو، خصوصا زلزله ځپلو سیمو ته مرستندویان دغه سي حکومتونه چې دوی ټول کمیونیکیشن په همدغه مخابراتو اړیکو باندې دي. تېره شپه چې په کونړ کې لږ باران شوی وو او د باران له وجې نه ځینې خدمو ته کتنه نه شوې، دا چې هلته انټرنیټ او خبرتي شبکو کار نه کوي دغه خلک د ګڼو ستونزو سره مخ شوي. دغه شپه د تمت نه کمه نه وه خلکو باندې، ځکه که ته یو یو روخ څوک نه لري چې هغه صحتمند اوسي، ستا په سیمه باندې اوبه راروان دي او ستا واکسین دسي او درته ورکي.
که څه هم انټرنیټ او مخابراتي خدمتونه بیا رغول سوي، خو ډیری افغانان د بیا بندیدو په اړه اندېښمن دي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د خلکو انفرادي او ټولنیزو ازادیو ته درناوی وکړي، ځکه په خبره دوی نور دا ډول محدودیتونه نسي زغملای. د کابل ښار یو اوسیدونکي چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
دا چې درې ورځې انټرنیټونه بند وو، مونږ په ډیرو لویو ستونزو کې وو. مونږ د کلاس رسنیو لارې چې مونږ خپلې کورنۍ سره اړیکه ونیسو، چې مونږ ته پیسې پکار وي، صادرات بند وو، واردات بند وو، پروازونه بند وو. جنازو کې شرکت نه دا کړی، مونږ د هغوی په فاتحه کې شرکت نه دا کړی. په دې درې ورځو کې دغه عمره کارونه چې خراب وو، مونږ دا ویره لرو بیا هم چې کېدای شي بیا انټرنیټونه بند شي. 99% دي مونږ هر څه سلب شوي دي، د مونږ ازادي، د مونږ خبرې، د مونږ کاروبار، د مونږ ژوند، دغه 1% مونږ تراپاتې او چې هغه هم دغه د انټرنیټ له لارې نه و، دا هم په دا درې ورځو کې بند وو.
دغه شان د افغانستان له بېلابېلو ښارونو ځینو نجونو چې پر زده کړو یې له محدودیت وروسته په آنلاین ډول زده کړې پیل کړي، هم وایي چې د انټرنیټ په بندښت یو ځل بیا ترې آن همدا وروسته هیله هم اخیستل شوې وه. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې هم د سه شنبې په ورځ په خپل ویبپاڼه خپور کړي رسنیز بیان کې ویلي وو چې د انټرنیټ د بندېدو پر مهال د خپلو مرستندویو کارکوونکو سره اړیکې پرې شوې وې. د دې ادارې په خبره د انټرنیټ بندېدو د اسعارو تبادلې، ګمرکي چارو، د هوایي شرکتونو په فعالیتونو، سوداګرۍ، وارداتو او صادراتو په برخه کې جدي ستونزې راولاړې کړې وې.
دغه راز د افغانستان د یو شمیر سیمو اوسیدونکو وایي د 40 ساعتونو په مخه د انټرنیټ او مخابراتي شبکو په بندېدو سره دوی یو سخت او بې مخینه تجربه وکړله. یو شمیر دغه اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو څو ورځو کې چې انټرنیټ بند او مخابراتي شبکو هم کار نه کوي، دوی د ژوند له ډیرو عادي امکاناتو بې برخې شوي وو. د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي د انټرنیټ پرې کېدل د خلکو ژوند ګډوډوي، د هغوی حقونه تر پښو لاندې کوي او معلوماتو ته د لاسرسۍ مخه نیسي. نو دا ډول کړنې باید هیڅکله هم تکرار نه شي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د بیلابیلو سیمو یو شمېر اوسیدونکي وایي د دوه شپو او ورځو په مخ د انټرنیټ او ټلیفوني خدمتونو پرې کېدل د دوی د ژوند بیلابېلې چارې له خنډ سره مخ کړي او د اندېښنې او ناهیلي سیوری یې پرې خپور کړی و. د دوی په خبره دا د 40 ساعته د ژوند نه تر ټولو سختو تجربو څخه و. داسې تجربه چې وی خودل په نننۍ نړۍ کې د اړیکو نشتوالی څومره کولی شي د خلکو کاروبار، آرامښت او روحیه ګډوډه کړي. په کندهار ولایت کې یو سوداګر وایي د انټرنیټ نشتوالی سوداګري ودروله او ورځنی ژوند یې فلج کړ. هغه چې د موضوع د حساسیت له امله ونه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي، د چهارشنبې په ماښام د اکتوبر لومړۍ نیټه وروسته له دې چې انټرنیټ او مخابراتي شبکې بیا وصلې شوې، ازادي راډیو ته وویل
دا درې ورځې ډېرې سخته تېرې شوې، ځکه څوک له انټرنیټ سره عادت وي، بیا کاروبار، ژوند، زندگی، روابط، اجتماعي روابط ټول په انټرنیټ کې، نو خامخا به سړی ته تبان سخته وي. نو ټوله ورځ بیا خوب و، نه بازار، هغه زوړ بازار او نه هغه بیروبار و، نه د خلکو راکړه ورکړه وفکې، نو صرافیانې ټول پلي خدمات څه بسته وو، خلک تړلي وو، خلک داسې د ویر غوندې فضا خوره وه لکه خلک ټول مړه یې.
د هرات ولایت یو اوسیدونکي میرمن چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي وایي په هرات کې د انټرنیټ پرې کېدو د ډیرو خلکو زړه تنګ کړی و او ناهیلي کړی و.
48 ساعت بیخی بوخس گلو ما گرفته بود ایتا دلتنگ دلتنگ دلتنگ
بیست حقی و ویل اتا چلویخ ساعتا مستونه نیول شوه و دیر خپاو او دیر نهیلی شوی بو ویل ملکت سنگا چه دا مکتبونو دروازه و تر شوی او بیخلاسی نشوی او هم دارنگا سنگر زیونا بحرانی دفترون او همامون و تر شول او محدودیتون زیاد شول خیلی انترنت موبایلونو او واریکو سر هم خطای پامانی وکرو دیر نهیلی و
بسیار نامید شده بودیم بسیار زیاد.
برخو سیدون کی هم د انټرنیټ د پرې کېدو لامل عملی او اقتصادي ستونزو ته اشاره کوي. یو تن چې نه غواړي نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
تلیفوني تماسونه بند وو، انټرنیټ بند وو. که به مو یو کوچنی کار هم درلود اړ وو چې شخصا هغه ځای ته ولاړ شو چې کار مو درلود. هلدا چې دا کار مخکې د انټرنیټ یا تلیفوني تماس له لارې کېده، په دې دوو ورځو کې د خلکو ستونزې ډېرې زیاتې وې، صرفۍ بندې وې، هیڅوک د اثارو د تبادلې له نرخونو خبر نه وو. ان تصور یې هم سخت وو، په ځانګړي ډول د ځوانانو لپاره چې هیڅ کله یې د ټلیفون او انټرنیټ پرته ژوند نه دی تیر کړی.
د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ د چهارشنبې په ماښام د اکتوبر په لومړۍ نیټه وروسته له دې چې انټرنیټ او مخابراتي شبکې بیا وصلې شوې، په خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي خوښ دی چې د افغانستان خلک بیا د انټرنیټ له لارې یو له بل او له نړۍ سره اړیکې ټینګولی شي. هغه زیاته کړې چې د انټرنیټ پرې کېدل د خلکو ژوند ګډوډوي، د هغوی حقونه تر پښو لاندې کوي او معلوماتو ته د لاسرسي مخه نیسي، او دا ډول کړنې هیڅکله باید عملي نه شي. په افغانستان کې انټرنیټ او مخابراتي شبکې د دوشنبې د ماښام د میزان په اوومه نیټه پرې شوې او د چهارشنبې په ماښام د میزان په نهمه بیا وصلې شوې. د طالبانو حکومت تر اوسه پورې د دې اقدام په اړه هیڅ ډول وضاحت نه دی ورکړی. تر دې مخکې په تیرو اونیو کې د افغانستان په لسو ولایتونو کې د نوري فایبر انټرنیټ له پرې کېدو وروسته ځینو طالب سرچینو ویلي وو چې دا کار د منکراتو د مخنیوي په موخه شوی دی. افغانستان کې د انټرنیټ او مخابراتي شبکو 48 ساعته بندېدل د پراخې ګډوډۍ لامل شول. بانکونه او سوداګریزه راکړه ورکړه ودرېدله، صادرات او واردات په بندرونو کې وځنډېدل، صرافې بندې شوې، اړیکې پرې شول، آنلاین کاروبارونه او د خلکو ورځنی ژوند ګډوډ شو، او په کور دننه او بهر جدي اندېښنې راولاړې شوې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
ازادي رادیو اوري. د بریتانیا په مانچستر ښار کې دی وی کنيسې مخې ته په دزو اندري کسان وژل شوی او یو شمیر نور ټاپیان دی ویل کېږي چې په مړو کې مشکوک بریدګر شامل دی چې پولیسو په دزو وشت. د بریتانیا پولیسو ویلي چې بریدګر لومړی یو شمیر پلي کسان تر موټر لاندې کړل او بیا یو امنیتي ګارد په انچارج ووهه. دا پیخه د کیپور ورځې په نوم چې د یهودانو په کلیس کې ډیرو مهمو جشنونو څخه دی شوی ده. تر اوسه د بریدګر په اړه زیات جزئیات نه دي خبر شوی. د بریتانیا صدر اعظم کایر سټارمر ویلي دي چې د بریتانیا ټولو کنيسو ته اضافي ځواکونه استول شوي څو د یهودانو او ټولنه د امنیت احساس وکړي. د اسرائیل سفارت په یو بیان کې د دې پیښې له کبله اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د مانچستر له یهودي ټولنو او بریتانوي چارواکو سره په تماس کې دی او وضعیت له نږدې څاري. او دا هم د کرکټ له ډګره. د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ نن پنځشنبه لوبلړۍ پیلېږي. په دې سیالیو کې درې شل اووره او درې پنځوس اووره لوبې پلان شوې دي. د افغانستان د کرکټ بورډ د مهالویش له مخې لومړۍ شل اووره لوبه نن ماښام د افغانستان په وخت د وو بجو په شاوخوا کې ترسره کیږي. دوهمه او درېمه شل اووره لوبې به د جمعې او یکشنبه په ورځو وشي. د دوارو ټیمونو ترمنځ 50 اووره لوبي د اکتوبر په 8مه، 11مه او 14مه نیټه ترسره کیږي. د کرکټ بورډ په وینا د افغانستان د ملي ټیم غړي بل بنگلاديش سره د لوبو تر بشپړېدو وروسته زیمبابوې ته سفر وکړي چې هلته ټیسټ او شل اووره لوبي ترسره کړي. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ ټیسټ لوبه د اکتوبر په 10مه او د شل اووره لوبه د اکتوبر په 9مه پیلېږي.
ل خبرونو ور اخوا
د خوړو نړیوال پروګرام WFP خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې له وروستي ویجاړون کې زلزلې په زلزله ځپلو سیمو کې وضعیت تر اوسه خراب دی. د دبليو اف پی پر روان جمی کې د افغانستان په ختیځ کې د زلزله زپلو د وضعیت په اړه په یوه نوې راپور کې ویلي چې په دې هیواد کې لوږه او خوارځواکۍ مخ په زیاتېدو ده. د کونړ ولایت د بیلابیلو سیمو زلزله زپلې هم وایي چې هوا بارانې ده په دې وضعیت کې ژوند ورته سخت شوی دی. دوی دغه راز د ژمي د راتګ او د اړینو ژمنیو اسانتیاو د نشتوالي په اړه هم اندېښمن دي. نور حال په دې راپور کې
د خړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی ویلي په افغانستان کې زلزلو وروسته د مړینې د یوې نوې څپې په اړه اندېښمن دی. د سازمان د پنځشنبه په ورځ د اکتوبر په دویمه زلزلې وروسته وګړي افغانستان له زمي سره مخ دی په نوم یو راپور کې چې په خپل وی پاڼه خبر کړای خبرداري ورکړای چې د افغانستان په ختیځ کې له زورورې زلزلې یو میاشت وروسته هم دغه هیواد له پایلو زوريږي. د خړو نړیوال پروګرام د دې سازمان د مشر او استاذي جان الیف په حواله چې زلزلې زپلو سیمه تتللی وو ویلي چې اجازه نسو ورکولای هغه کسان چې له دې سخت زلزلې ژوندۍ پاتې دي پر اتلونکو زمي کې د لوګي لامل مړسي. موږ به د خړو له راستو پرته دلته د افغانستان په ختیځ کې په زلزلې زپلو سیمو په واقعیت کې پر ټول هیواد کې د مړینې د دوهمې څپې شاهدان یو. خغلی لیف په افغانستان کې د لوګي او خورځواکۍ د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې. زیاته کړې چې افغانان په دوامداره توګه په کړکېچن حالت کې ژوند کوي او زلزله له څو هغو ناورینونو یو ده چې سږکال یې دغه هیواد څپلی دی. د کونړ ولایت د بیلابیلو سیمو زلزله ځپلي هم وایي چې هوا باراني ده او په دې وضعیت کې ورته ژوند ډیر سخت دی. دوی دغه شان د زمي پر اتاک د اړینو زمنیو اسانتیاو د نشتوالي په اړه اندېښمن دي. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ د چلا سیمې اوسیدونکي فرید چې اګست میاشت کې د وروستۍ زلزلې د قربانیانو او د 22 کسیزې کورنۍ مشر دی وایي په وروستۍ ورځو کې د سړې هوا لامل د ټولو لپاره د خیمو لاندې ژوند کول ستونزمن شوی او د زمي لپاره اړین چمتواله یا اسانتیاوی نه لري. د پنځمې په ورځ ازادي رادیو ته وویل
وای ښه شوې ده په ماشومان زنانه خامخا سپنګري مریضان کېږي زمي لپاره د سامانو د کمپللو د پورته د جامپرو د ماشومانو د زنانه لپاره د نورو لپاره د شنو ډې ضرورت درو پدې سي هوا یخ ده هوا یخېږي او پورته کورونه نشه قیمه دي نو ضرورتونه او مشکلاتونه ډېر دي چې موږ جون پیښې سخ شوې کوم سي ساتوي او
د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالباسط هم ورته ستونزې مطرح کړې او ویل چې دا مهال هم ورښتونه روان دي.
وضعیت خو خراب دی نو جمعه راغی دننه دلته باران وریږي او د دې نورو چې هوا نورم سړه شي ماشومان دي په خیمو کې هغه چې د بخاري او د اور سیستم هم نه کیږي چې مثلا سړی پکې بخاري ولګي اور پکې بلي نو هغه طبیعي ده چې جمعه کې مثلا هوا ډېره سړېږي چې ډېره سړه شوه په خیمه کې بیا غسې د گرمایش سیستم نه برابرېږي څنګه سړی ځان دپاره برابروي په کورونو کې چې بدې نه وروسته نو هوا سړېږي کورونه چې هغه کم وران دي هغه خو وران دي چې هغه کم ولاړ دي هغه هم
ناصر احمدی ازادی رادیو ته وویل
البته برنامه کې یو ممکن یو سوخ پس د تواوري وشي د هواد اولنې واوري په اندغه ساحو کې یوازې په یو کمپل باندې د خلکو څنګه نه حلېږي. دوی ته چیرې د سرپناوي برابر اول په ډیر کم وخت کې یو ژر څنګه ضرور وشي.
د خړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی په خپل راپور کې زیاته کړې چې په افغانستان کې اړتیاوې پراخې دي. په دغه هواد کې له 9 میلیونه ډیر افغانان د خړو له سختي یا بدترې نامې سره مخ دي او سکل د ماشومانو خوارځواکي د تاریخ ټول لوړې کچې ته رسیدلې چې 3.5 میلیونه ماشومان اغیزمن کړي دي. ډبلیو اف پی ټینګار کړی چې د افغانستان په ډیرو برخو کې سختې وچکالۍ او له ګاونډیو هیوادونو د نږدې 2 میلیونه افغانانو جبري راستنېدو د لوږې وضعیت لا پسې خراب کړی دی. دغه سازمان خبرداری ورکړی چې آن خوړو ته د شدیدې اړتیاوې سربیره په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام د فعالیتونو د ملاتړ لپاره مالی ملاتړ په ختمېدو دی او د لا زیاتې بودیجې له تمویل پرته به د زمي په میاست مرستو کې د خورا زیاتو زیانګالو افغانانو یوازې یو کوچنی برخه سره د خوړو او تغذیه مرسته وکړای شي. د خوړو نړیوال پروګرام ټینګار کوي چې په راتلونکو میاشتو کې د افغانستان له 9 میلیون څخه زیاتو زیانګالو خلکو ته د ځوان ژغورنې خوراکي مرستې چمتو کولو لپاره په بیړني ډول 622 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې د سره صلیب او سرې میاستې نړیوالې ټولنې فدراسیون IFRC د افغانستان په ختیځ کې د زلزله ځپلو په اړه یو راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ د اکتوبر په لومړۍ نیټه یې خپور کړی، خبرداری ورکړی چې که په راتلونکو اونیو کې بیړني اقدامات ونه سي ممکن زرګونه افغان کورنۍ د سخت زمي او له امله یې د مړینې د شمیر له زیاتوالي سره مخ سي. د دغه فدراسیون په ټکو له 1.3 میلیون ډیر خلک په مستقیم او غیر مستقیم ډول د زلزلې له امله اغیزمن شوي دي. د اګست په 1.3 د کونړ او ننګرهار په ګډون د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې مرګونې زلزلې زرګونه کورونه ویجاړ او اوسیدونکي یې بې ځایه کړل. د رسمي شمیرو له مخې په دې مرګونې زلزله کې له 2400 ډیر کسان مړه او نږدې 4000 کسان پکې ټپیان شول.
دا د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ د موسیقۍ یو پارچه ده په جلاوطنۍ کې. د افغانستان د موسیقۍ ملي انسټیټیوټ وایي په لسګونه ځوان هنرمندان به په 2 ورځو کې د یو لړ هنري پروګرامونو د اجرا لپاره کاناډا ته ولاړ شي. د دې انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمست ازادي راډیو ته وویل دوی به په تورنټو کې په یو فستیوال کې لګډون سربیره څو کنسرتونه هم ورکړي. په کاناډا کې میشتي او شمیر افغانان هم د تخوختي چې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ ارکستر هلته ورزي او دوی به هم د دوی په کنسرتونو کې په ډیر لیوالتیا ګډون وکړي.
په جلا وطنې کې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ ځوان هنرمندان د تورنټو په سټیجونو هنري پروګرامونه اجرا کوي. د دغه انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمست پنځم مې ازادي رادیو ته وویل د دوی د ځوانانو ارکستر به په 2 ورځو کې کاناډا ته سفر وکړي او تورنټو کې په یو فستیوال کې لګډون سربېره څو کنسرتونه هم ورکړي.
بر اشتراک در یک فستیوال
عازم کارادا په یو فستیوال کې د ګډون لپاره کاناډا ته ځي او له دغه لوی کنسرت نه سربېره چې په اومنیټي لرو موږ په جنو پوانټونو او خنځیو کې هم خپل پروګرامونه لرو چې په ټوله کې به په کاناډا کې 4 کنسرتونه ولرو.
د نوموړي په خبره د دې هنري ډلې په ترکیب کې 55 سندرغاړي او موسیقي غاوونکي هم جنې او هلوکان شامل دي. خاغلی سرمز زیات کراچو په جلا وطنی کې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ هنرمندانو سکل د پرتګال په 2 ښارونو کې د کنسرتونو سربېره د جرمني په برلین کې هم د موسیقي په یو فستیوال کې ګډون کړی دی. په ورته وخت کې په کاناډا کې میشت یو شمېر افغانان وایي سخت ورته په شوق کې دي او خامخابه په دې هنري پروګرامونو کې ګډون کوي. له دې ډلې په تورنټو کې میشتي سوری او دوست محمد ازادي رادیو ته وویل
ډیره خوشاله یم چې د افغانستان د موسیقي د ښوونځي هنرمندان دلته کنسرت ته راځي. زه او د کورنۍ غړي مو ټول د دې کنسرت لیدو ته ورسو.
ز آمدن ګورې موسیقي
د افغانستان د موسیقي د ډلې راتلو خبر شو ډېر پته مو ز او دوستان می خبر شو نو ټیکټونه به واخلو او لیدو ته به ورشو.
دیدن شو مریم بخیر.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ هنرمندان په افغانستان د طالبانو لوبیا واکمنی دوره هیڅ په 2021 کال افغانستان وبدل او پرتګال ته ولېږدول شو. هلته په جلا وطنۍ کې خپل فعالیتونه پیل کړل. دغه انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمست ازادي رادیو ته وویل چې دوی په 13 کلونو کې په بیلابیلو اروپایي هیوادونو، لندن او د امریکا په متحده ایالاتو کې په هنري پروګرامونو کې ګډون کړی او کنسرتونه ورکړي دي. د طالبانو حکومت په موسیقي غږولو او اوریدلو بندیز لګولی دی. دوی موسیقي حرام ګڼي. له همدې امله د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د هنرمندانو په ګډون ګڼ شمېر سندرغاړي او موسیقي غږونکي د خپل هیواد راوتلي او د ګاونډیو په ګډون یې په بیلابیلو هیوادونو کې اړولې دي چې اوس په ایران او پاکستان کې یو شمېر د ایستلو د ګواښ تر څنګ له ګڼو نورو جدي ستونزو سره هم مخ دي.
Thank you.
آزادی رادیوی مجله.